مننه کوم سید سمی عباس. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اړه باندې پرون ځینې څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې دغه تړون ډېرې برخې ګونګې دي. نور مهم مسایل هم لرو. پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه به هم خبر شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي. او یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. پوره خبرونه: په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاټ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
زموږ تعهد به غوره او قوي پاته وي. زموږ دا سفر ډیر ښه و. خوشحاله یم چې د کندهار له والي سره مې وکتل. دا کتنه په دې اړه وه چې د بیلابیلو امنیتي بنسټونو ترمنځ همکاري څنګه دوام پیدا کړي.
په څه باندې دوه میاشتو کې د هدفي وژنو او د نورو بریدونو تر زیاتېدو وروسته په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم په ځینو عملیاتو کې د افغان قواوو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشي پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې له پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړه او وی ویل: پاکستان هیله من دی چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړی شي افغانستان ته تلپاتی سولا راولی. خاغلی خلیلی چې د دوشنبه پروس پاکستان تللی او نن به هم له پاکستانی چارواکو سره ګوري، د افغانستان د سولې پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حمله پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پرې اوپوسته کړي. د دې قلی اردو ویاند محمد هنی فریزایی په دې اړه رسنیو ته وویل:
د دې حمله 8 تروریست طالب کشته
شو. په دې حمله کې 8 ترهګر طالبان وژل شوي. د دوی یو چک پاینټ یا یو کور چې د سړک پر غاړه وو لمنځه وړل شوی او په دې هوایي حمله کې درې موټر سایکلونه هم په بشپړ ډول سوځول شوي دي.
د فاریاب المار ولسوالۍ له ناامنو ولسوالیو ګڼل کیږي چې وخت نا وخت ترې د طالبانو د فعالیت راپورونه ورکول کیږي. په قطر کې د سولې له هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري یو او بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کوي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډلهیز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضا هڅه یې هم بې ګټې وبلله. تیره چهارشنبه د ترامپ پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ چې په نتیجه کې د یو پولیس په ګډون 15 کسان ووژل شول. ښاغلي ترامپ پرون وویل د کانګرس پر ودانۍ د خلکو حمله د نوه هڅولې.
کتا سیز ما د وینا متن ولولې چې زیاتو کسان لوستي هم پر کاغذ هم پر رسنیو او هم تلویزیون کې دا متن تحلیل شوی او خلک فکر کوي هغه څه چې ما ویلي کاملا مناسب خبرې وي.
ولسمشر ترامپ تیر چهارشنبه په خپل وینا کې ل خپل پلویان غوښتي چې د کانګرس د ودانۍ پر لوري لاریون وکړي. دا هغه وخت چې د کانګرس دواړو جرګو په پام کې لرل د ټاکنیزو یا الکترال کالجونو رای وشمیري او ثبت کړي او لمخې جو بایدن د نومبر د 3 د ولسمشرۍ ټاکنو د رسمي ګټونکو په توګه تایید کړي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوی ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه وکړه چې تر بل امر پوری د ټولې ټولنیز شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. په هغو اپلیکیشنونو کې چې معنی شوی ټویټر، فیسبوک، انستاګرام، واتس اپ، سکایپ، سناپ چټ، وایبر او ګوګل پلی شامل دي. دا وار د ولسمشرې په ټاکنو کې 38 کلن مشهور سندرغاړی بابی واین د اوسنی ولسمشر یوری موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. رویټرز اجانس لیکي سندرغاړی بابی واین د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري. او په پام کې د کرکټ دوه تکړه لوبغاړي راشد خان او مجیب زدران نن چهارشنبه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر ژر به راشد خان او مجیب زدران د افغانستان د کرکټ ټیم لوبډلې سره په عربي متحده اماراتو کې یوځای شي. دوی به د آیرلند په وړاندې په دریو نړیوالو لوبو کې د افغانستان په نمایندګۍ ولوبېږي.
په پام کې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه په متحده عرب اماراتو کې د جنوري میاشتې پر 28مه، 24مه او 26مه درې ورځې یا 50 لوبې وکړي. راشد خان او مجیب زدران د استرالیا په بیګ بش سیالیو کې لوبې کولې. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. آزادی راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګي بللي. ښاغلی غنی پرون د کابل په پانتون کې وینا کوله.
موافقتنامه امریکای هم برای طالبان یک پا سر تا سری دار داتا سب خیلی زد خدا داشته باشه 100 دفعه گفته میشه که یک پا نه وضاحت داشته باشه.
دا وروسته لغه چې په وروستیو کې ځینو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او کوښښ سره تعقیب شي. وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې په راتلونکي نوي حکومت غه کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمېر پخواني بندیان چې افغانان دي وایي
رحمت او وزای توبرل براولل پغدای کې ساتل د بنجانم کې نا امید
ده. هم اورې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه چې القاعده شبکې ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړې ده. بیا هم خرغلې رازو لمړي مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي چې نور وضاحت ته اړتیا لري. واشنگتن او طالبانو د فبروري پر 9مه په خپلو کې دغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د طالبانو تر 15,000 زیات بندیان خوشي او بین الافغاني مذاکرو ته زمینه برابره شوه. په دې وروستیو کې طالبانو امریکایي ځواکونه او امریکایي ځواکونو وسلوال طالبان له دې موافقې په سرغړونه تورن کړي دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر د هغې موافقې ډیره برخه ګونګه وبلله چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ په دوحه کې لاسلیک شوې ده. محمد اشرف غنی د سولې جوړونې په اړه د خپلې وینا په یو برخه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون څخه خپره سوه وویل په دې اړه یې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم خبرې کړې دي.
له
طالبانو سره د امریکا موافقه سر تر پایه ابهامونه لري. ډاکټر صاحب خلیلزاد د خدای لري ورته مې وویل کله چې ابهام راځي باید یو وضاحت ولري، خو هغه دا خبره ټینګه نیولې وه چې موږ له ټولې نړۍ سره ورباندې موافقه کړې ده. دا موافقه د سیاسي بهیر لومړی او کلیدي برخه ده.
د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو موافقه د فبروري پر 9مه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې د طالبانو تر 5,000 زیات بندیان له بنده خوشې سول او د بین الافغاني خبرو پیل ته زمینه برابره سوه. وړاندې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم پر دې موافقې انتقادونه کړي وو او ویلي وو د افغانستان حکومت د دې موافقې په وړاندې هیڅ حقوقي مسؤلیت نه لري، ځکه چې یوازې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوې ده. طالبانو مخکې د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن غوښتنه کړې وه چې دغه موافقې ته ژمن پاتې سي. د هغې موافقې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه هم کړې وه، خو چارواکي وایي چې طالبانو پر دې ژمنه عمل نه دی کړی. په وروستیو څه باندې دو میاشتو کې په افغانستان کې د هدفي وژنو او د تاوتریخوالي د نورو پیښو تر زیاتېدو وروسته پر طالبانو له دې موافقې د سرغړونې تورونه ولګول سول. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونه د جنوري میاشتې په لومړیو کې وویل طالبان باید د حکومتي چارواکو، مدني فعالانو او خبریالانو د هدفي وژنو کمپاین چې مسؤلیت هم نه مني بند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د څرګندونې وروسته له دې وکړې چې تر دې مخکې طالبانو امریکایي ځواکونه تورن کړل چې په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر طالبانو په بمباري سره د واشنگټن او طالبانو له موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت د طالبانو د ادعاوې ناسمې وبللې او ویې ویل چې امریکا به د طالبانو د بریدونو په ځواب کې د افغان پوځیانو دفاع کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې زیاتې برخې ګونګې دي. ښاغلي غني د دغې موافقې په اړه وروسته تر هغه خبرې کړې دي چې په وروستیو کې ځینې رسنیو داسې راپورونه خپاره کړل چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو دای به واک یوازې یو منتخب حکومت ته وسپاري. صالح محمد صالح د پکتیکا له پخوانی والی او د نظر له خاوند محمد الیاس وحدت سره مرکه کړی ده.
تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو د افغانستان د سولې مذاکراتو کې تر اوسه پورې په موقت حکومت باندې هیڅ خبره نه ده شوې. یو لامل دا دی چې د افغانستان د سولې مذاکرات تر اوسه پورې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې هلته د موقت حکومت په جوړښت باندې خبرې وشي، ځکه ډیر اساسي مسایل هلته مخکې پاتې دي. تر اوسه پورې مذاکرات په ډیر مقدمتي پړاو کې دي. تر اوسه پورې اساسي غوښتنې د یوې لوري هم په اساسي ډول نه دي مطرح کړي او نه ورته غوږ نیول شوی. د بېلګې په ډول د طالبانو اساسي غوښتنه چې ده د ټولو خارجي قوه وتل دي چې هغه د امریکایانو سره خبره ده، او بیا د دوی اعلان شوې خبره د اسلامي نظام قیمول د دوی په خپل باور باندې، او دویمه خبره یو نه اعلان شوی غوښتنه هغه واک ته رسیدل دي. نو واک ته رسیدل د طالبانو دا په موقت حکومت کې نه تمثیلیږي.
کومې ډلې یا کوم کسان په افغانستان کې د موقت حکومت غوښتنه کوي او دوی کومې ګټې لري په دغه سیو حکومت کې؟
اصلا د موقت حکومت د جوړېدو خبرې څو ډوله خلک ښکته پورته کوي. یو هغه بهرنۍ کړۍ دي چې غواړي په موجوده حکومت یا موجوده دولت باندې په ځانګړي ډول په ولسمشر او د ده په ټیم باندې ډول ډول فشارونه راوړي، ډول ډول شیان پرې ومني. په دې نوم یې پرې ومني چې که ته دا خبرې نه منې نو شاید موږ د افغان سیاستوالو سره او د افغان ولس سره د تا په بدیل باندې د موقت حکومت په بڼه خبرې وکړو. په سر کې امریکا او د دوی په استازیتوب باندې زلمی خلیلزاد کېدلی شي، او یو شمیر نوري کړي چې دوی همغږي وي هغه هم کېدلی شي. په څنګ کې دویمه ډله خلک هغه افغان په اصطلاح سیاستوال یا یو شمیر جهادي مشران دي، یو یو شمیر د نورو ډلو ټپلو خلک دي چې په اوسني حکومت کې دوی خپلې ګټې بیللې دي، یا خپل نفوذ دلته نه ویني، یا خپلې ګټې نور په خطر کې ویني. لکه دا اوس چې وا خبره ځینو مشرانو مطرح کړې ده چې هغه وسلوال حتی سلګونه وسلوال محافظین چې دوی نه واخیستل شي د طرحې د تصویب له امله، نو دوی په ولسمشر باندې فشار راوړي چې که چېرته دا ډول چلند دوی سره کېږي نو دوی به بدیل وغواړي.
د پکتیکا له پخواني والي او نظر خاوند محمد الیاس وحدت سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. هغه د ځینو رسنیو د غوراپورونو په اړه خبرې او تحلیل شریک کړي. ویلي دي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له ځینو افغان سیاستوالو سره د لنډمهاله حکومت پر جوړېدو خبرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي راډیو ته غوګست دولت سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په اهمیت ټینګار کړی څو لاري اوربند ته زمینه برابره شي. صدر اعظم عمران خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلی سره پرون په یو لیدنه کې د افغانستان د سولې اړوند مسایل یاد کړي دي. ښاغلی خلیلی پاکستان ته پر رسیدو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پارلمان له رئیس سره هم کتلې دي. جزئیات تر لاندې د مې ورسته. د افغانستان د سولې پروسې لپاره د پاکستان پر دوامدار ملاتړ د ټینګار په ترڅ کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان تاکید کړی چې په افغانستان کې د خبرو پروسه باید د هر اړخیز حل لپاره له زغم او ډیر کوښښ سره تعقیب شي. ښاغلی خان د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند له رهبر محمد کریم خلیلي سره پرون په یوه لیدنه کې دغه مسأله یاده کړې ده. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ښاغلی خان او محمد کریم خلیلي د افغانستان د سولې د پروسې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په پراختیا باندې بحث کړی دی. د عمران خان په حواله باندې په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې پاکستان تل د افغانستان د سولې حل په مسله باندې ټینګار کړی دی او دا یې دریځ دی چې د افغانستان لانجه د جګړو لارې نه هواریږي. د ښاغلی خان په حواله په دغه اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې باید د اورکام په مسله باندې ټینګار وکړي چې بل اخره اوربند زمینه برابر شي. پاکستان صدر اعظم همداراز ویلی دی چې یو باثبات او سولیز افغانستان به د سوداګرۍ او سیمیز ارتباطاتو په برخه کې د همکارۍ نوې لارې پرانیزیم. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند رهبر محمد کریم خلیلی دوشنبه پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی په حواله د هغه په فیسبوک پاڼه باندې په اعلامیه کې راغلی دی چې خلیلی د افغانستان او پاکستان د روابطو او همدارنګه د سولې د پروسې په اړه باندې د بحث لپاره له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. ښاغلی خلیلی د عمران خان تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم د افغانستان د سولې او همدارنګه د افغانستان او پاکستان د روابطو په اړه باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د قریشي په وینا د افغانستان د سولې پروسې د اسلام آباد د ملاتړ خبره تکرار کړې او ویلي دي پاکستان هیله مندي چې په قطر کې د دولت او طالبانو ترمنځ روانې مذاکرې به وکړي شي افغانستان ته تلپاتې سولې راولي. ښاغلی خلیلی چې د دوشنبه پروسه پاکستان ته تللی او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره ګوري د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د نقش مننه کړې ده. ښاغلی خلیلی د پاکستان له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلی چې ویل شوې په دې کتنه کې هم د لپاره موضوع خبري وشوي. تر دې مخکې د طالبانو یو هیئت چې د دوی د قطر د دفتر مشر ملا عبد الغنی برادر مشرک ولا پاکستان ته سفر کړی وو او د افغانستان د سولې پر موضوع خبري کړی وي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له نوریا سنوري اورو.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو پر بین الافغاني خبرو او افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو تمرکز کړی دی. ډیپلومات خبرونه لیکي د خبرو نوې پړاو ورو پیل شو او اوس دواړه لوري چې باید پر اجندا توافق وکړي سخت کار په مخ کې لري. د ډیپلومات په لیکنه د افغانستان دولت غواړي چې له طالبانو سره خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، خو طالبان غواړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت د څرنګوالي په اړه بحث وکړي. د افغانستان د دولت او طالبانو د امریکچانو ترمنځ د خبرو دغه نوې پړاو د جنوري په 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شو، خو خبرونه د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد لیکي چې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې ډلستر مرکچی ملا عبدالحکیم اساق زید جنوري تر شپږمې پورې په پاکستان کې ول. ډیپلومات خبرونه د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ورستۍ څرګندونې هم راخیستي چې د موقت حکومت جوړېدای رد کړی او ویلي دي چې دا چوکۍ د نه ده بلکې هغه خلکو ورسپارلې ده. یو ریشیاری ویو خبرونه لیکنه په دې پوښتنه چې په افغانستان کې د سولې خبرې ناکامه شي څه به پیښ شي امپایل کړی ده. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د لانجې د هر اړخیز هواري او یو باثبات توافق لرلید روښانه نه دی او هغه په زیاتېدونکي ډول مبهم ښکاري. په دوام کې لولو دواړه مخالف لوري چې د خبرو په لومړنیو موضوعاتو یې څو میاشتې وخت تیر کړ اوس په دې اړه چې یو نوی سیاسي نظام څه ډول بڼه ولري له مهمو او سختو پرېکړو سره مخامخ دي. د یوریشیا ریویو په لیکنه یو شمیر زورواکان ښایي بیا د ملیشو په جوړولو سره د طالبانو په وړاندې د جګړې ګواښونه وکړي، خو یو شمیر نور په دوحه کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته هیله مند دي چې هغه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو یو فرصت رامنځته کړی دی. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسلې ته کتنه کړې او لیکي پینتاګون د نوي دفاعي قانون سره سره لا هم تمه لري چې تر جمعې پورې په افغانستان کې تر 2500 پورې د ځواکونو د شمیر کمولو ته دوام ورکړي. د هغه بیان له مخې چې دفاع وزارت د دوشنبې پورې خبر کړی دغه قانون د هغو سرتیرو لګښتونه نه تامینوي چې که شمیر په افغانستان کې له 4000 څخه راکم شي. د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر د تیر کال د نومبر میاشتې په 18 اعلان کړی و چې د روان کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د ځواکونو شمیر 2500 ته راکم کړي. د ستارز اند سترایپس په لیکنه د 2021 مالي کال د پوځي لګښتونو په اړه قانون کې ویل شوي چې که په افغانستان کې سرتیرو شمیر له 4000 یا 2000 پورې راکمیږي د تمویل لپاره د دفاع وزارت د 2020 یا 2021 مالي کلونو له بودیجې څخه تر هغو کار نشي اخیستل کېدی چې دفاع وزیر کانګرس ته راپور وړاندې کړی نه وي. په دې راپور کې به د دې جاج اخیستل کېږي چې د ځواکونو کمیدا د امریکایي پوځیانو او د ترهګرۍ په وړاندې روان ماموریت د خطرونو په ګډون پر کومو برخو اغیز کوي. یو امریکایي پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ستارز اند سترایپس ته ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 3000 دی.
دولت سپگنوی منزنی چپا او اف ام سلا شاره پینزه بانده آزادی راڈیو تقویق است. ده ملگرو ملتنو سازمان پا یو راپور که ده امریکه پر راتلون که نوی حکومت غا کرده چه ده گوانتنامو زندان بند کرده. ده سازمان ده خپل کارپوان پا اول راپور ورکرده چه یاد زندان که لبشری اقونو سرغدوانی او لبندیانو سر غیر قانونی چلند که گی. بلخواله ده زندان نیوش میر افغان آزاد شوی بندیان چه پخوانی طالب شارواکی و وای ده ملگرو ملتنو ده غوختن دیر ناوخته ده. خوزین نوری اوز هم معقول غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او بې وخت غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرف واوسي او ځان بېطرف وښيي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
ښاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سر و عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې 4 کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندۍ وتلو تمه نه کېده.
دای بند چې ډیر ښه دی، هیڅ ګټه نشته. زه ولا امریکایان تاریخ کې دا بندیان لڅه لپاره وړل، دا خو وحشت، تکلیف او زحمت وو. وزه ته وړل وراوړل په هغه ځای کې ساتل، دا بندیان هم ډېر ناامید نه یو د کور خو معلومات ورته کېدی. یو خط پر اصلي په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی وو. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار وو.
داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلی چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتانامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی د زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب شوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی، او دا چې د ګوانتنامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی او دغه جنایت باید وتړل شي. ګوانتنامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره په جرمونو تورن او یا هم محکوم سوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلی چې کووید 19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوی چې بشري حقونه وساتي، د سرغړونکو په اړه د بیپاری څېړنې وکړي او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 متر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ادعا وکړه القاعده شبکه ایران د خپل تازه مرکز په توګه غوړه کړه. تر دې مخکې نیویورک ټایمز ورسپانې د 2020 کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د ابو محمد المصري په نوم د القاعده شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په حواله جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون سه‌شنبه له شواهدو وړاندې کولو پرته وویل چې القاعده شبکې په ایران کې تازه مرکزونه جوړ کړي دي. مایک پامپیو ادعا وکړه چې ایرانی رهبرانو د القاعده شبکې مشرانو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي او ملاتړ یې کوي. هغه پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د اول ور لپاره په ښکاره دا خبره کوي چې د القاعده شبکې دویمه درجه کس ابو محمد المصري د اګست میاشتې پر اومه په ایران کې وژل سوی و. تر دې مخکې نیویورک ټایمز رسپانې د 2020 لدی کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د المصري د وژل کېدو راپور خپور کړی و. المصري په 1998 میلادي کال په افریقا کې د امریکا پر دوو سفارتونو د بمی حملو په طرحه کولو او همکاري تورن و. د نیویورک ټایمز د راپور له مخې المصري د اسرائیل د عملیاتي کسانو لخوا په ایران کې دننه ووژل سو، خو ایران دا موضوع رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه په ایران کې د ابو محمد المصري حضور کومه د حیرانی وړ خبره نه ده.
د ایران اسلامي جمهوریت دغه تروریستي شبکې ته عملیاتي مرکزونه ورکړي دي. موږ د ایران او القاعده د اړیکو د څرنګوالي په اړه واقعیت بیانوو. موږ د ځپلو لپاره د پام وړ اقدامات کړي دي.
مایک پامپیو چې په 2018 میلادي کال کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وو، هم ایران له القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن کړي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دغه تورونه پرون بې بنسټه وبلل. ایران د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وخت کې تل د واشنگټن له فشارونو سره مخامخ و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په وروستیو اونیو کې د نورو بندیزونو په لګولو سره دغه فشارونه لا زیات کړي دي. مایک پامپیو پرون ویل چې د ایران کې د القاعده شبکې پر رهبرانو او د کردانو پر دریو مشرانو چې د القاعده شبکې ملاتړ کاوه بندیزونه لګولې دي. ښاغلی پامپیو په عین حال کې په ایران کې د القاعده شبکې د بل مشر عبدالرحمن المغربي په اړه د داسې معلوماتو په بدل کې د 2 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړه چې د المغربي د ځای د تثبیت سبب سي. د امریکا د ټاکلي ولسمشر جو بایدن سلاکارن په دې باور دي چې د ټرمپ اداره هڅه کوي د امریکا د نوې ادارې او ایران ترمنځ د اړیکو د شکېدو امکان پیچلې کړي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو تا وګیاست د ولس پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کې خو ترغه مخ ته په څولاندو شی بو کې بو وایو چې دوی منی مای کې د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخبرو کو وختو زینې راپورونه به هم در تخبرو کړو خو چې په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کې ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان له افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د همکارۍ او ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. جنرال سکاٹ میلر چې د افغانستان له لوی درستیز محمد یاسین زیا سره پرون کندهار ته تللی و په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زموږ تعهد به غوره او قوي پاتې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان له مذاکره کوونکو لوري غوښتي چې د اورکم لپاره نهایي هڅه وکړي او د اوربند پر لوري ګامونه واخلي. شاه محمود قریشی پرون د حزب وحدت اسلامي افغانستان له مشر محمد کریم خلیلی سره په اسلام آباد کې د کتنې پر مهال دا خبره کړې ده. امنیتی چارواکي وایي په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي حملو کې اته وسلوال طالبان وژل شوي دي. 209 شاهین خولي اردو ویلي افغان ځواکونو دغه هوایي حملې پرون مازیګر په المار ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسټه کړي دي. یوګاندا په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو دوه ورځې مخکې ټولې ټولنیزې شبکې بندې کړې. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د یوګاندا د ارتباطاتو د تنظیم ادارې پرون سه‌شنبه په یو مکتوب کې د انټرنیټي خدماتو ادارو ته سپارښتنه کړې چې تر بل امر پورې دي ټولې ټولنیزې شبکې او د پیغامونو اپلیکیشنونه بند کړي. دا ورته د ولسمشرۍ په ټاکنو کې اته درش کلن مشهور سندرغاړی بابي واین چې د یوګاندا په ځوانانو کې ډیر محبوبیت لري د ولسمشر یوري موسیوینی په وړاندې په سیالۍ بوخت دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ په ډله ایز تاوتریخوالي کې هر ډول مسؤلیت اخیستل رد کړل او د ده د استیضاح هڅه یې هم بې ګټې وبلله. او تمه ده چې د افغانستان د کرکټ دوه ملي لوبغاړي مجیب الرحمن زدران او راشد خان د استرالیا څخه متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دغه دواړو لوبغاړو هم د محمد نبی په څیر په بیگ بش کې خپلې لوبې پای ته رسولې دي او تمه ده ژر د ملي ټیم له تمرینی کم سره یو ځای شي څو د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو لوبو لپاره ښه چمتووالی ونیسي. تاسو کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولئ. لکه څنګه مو چې مخکې ویل په دغه نیمه برخه کې به وړاندې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام خبر شید، خو تر هغه مخکې یو راپور له خوست لرو. د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له الیاس دایی تر ضیا ودانه د وژل شویو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شویو کسانو د څیړل شویو دوسیو د پایلو په شریکولو کې پاتې راغلی. دوی چې پرون په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والی او له چارواکو وغوښتل چې وژل شوی خوستی ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک او ولې وژنې کولې. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. د پروګرام په پای برخه کې که وخت یو سندره به هم واوري.
د خوست لسګون ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیانست یو ګډونوال نورالله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبریالانو او د دولتي کارکوونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چا لخوا اول وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تایی، ملالی میوند او د یوسف رشید د قاتلینو له نیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هیله من نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالی میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دایی صاحب قاتلین دی نیولی، د یوسف راشید قاتلین دی نیولی. دا قاتلین څه شول؟ علنی محاکمه دی وکړي تر څو معلومه شي چې دا ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یو ورځ لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بے مانا بولی.
لکه د نیمروز د پیخي شهیدان چې قرباني شول، لکه د هر ورځ چې ستاد وطن لسګونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونته حکومت تم وای، طالب تم وای چې نور تد دې 40 میلیونه وګړو سرنوش نشي تاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال زیاودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټر یې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه او نوموړی یې له خپل اوخي او یو همکار سره وژه او موټر چلوونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلاټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې متمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو الکترونیک چې تاسو هم خبرې است په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل شهر کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دي او خلق لبیلا بیلو تنفسي ناروغيو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې دروازو چې دوی د لایل څنګه او څنګه د دغه وضعیت مخنیوال کدايس. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه ووري، د کابل شهر د وی اوسیدونکو ستونزې در چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستل مشکل دی او د شپې لخوا هته هیڅ ځای نه معلومیږي، خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپریال ساتنې د ملي ادارې د چاپریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیرابل اړخونو باندې رڼا اچوي او ری دوه تیر سره مل سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوې دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي، دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا په ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته توګه اساس اجازه راکې ته اجازه راکې دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوته ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساس د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده هغه څه څه چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلي خبره کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت به د تعلمي کې چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دنده لري کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی فالول کړی نه دی، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نیو او نور هم ادامه ورکو. لکه زه باید تاسو ته ډیره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ممخ کې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوي، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغییر ستا دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورټ، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اې دې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن دا ډېره خطرناکه ده. انډرسپ کساسي په یادو سي جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنا چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی، ځواب مو څه دی؟
زمونږ ځواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي تا سره په حیاتي کې خبازیانې، قنادیانې، کوچپازیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زستونه آبازي دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو بل فابریکات چې صد کال تاسو شاید چې مون ان د صنعتي فابریکې مو وتړله په دې باندې مې فلټر نست، دا زما همدونه زور او قوت و چې وم که آخري قوت د چاپیریال ساتنې اداره هم دادي، آخري قوت چې شپږ بجې د سهار رئیس عمومي موینان رؤسای دا ټول روزي تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم د قرنطین نه پسته تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې. هماغه کار مونږ سکل وکړه ورباندې بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کوم سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د او پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې ادارې کړې دي، همدغه محدود پرسونل کم پرسونل سره دا مخبره کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سودانی
سوکوم؟ مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا پنځه گازات چې کوم دي، عبارت از اوزون دی، کاربن مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګا مونږ ته یې کړین دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیریال ساتن اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربن مونو اکساید، کاربن مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضو ساحو کې د هغه نه ټیټ دی، نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی، او بل ذرات معلق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چې وزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی، دا دواړه یې په دې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات دی.
انجنیر صدرې غازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونوکساید، یو بل چې تقریبا زهري دی، یعنی هم دغه غازونه کم دی په کابل کې،
دغه په مناسب انداز دی، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري، هم د اوس چې ارقام اخیستم دی په دې ورځو کې، په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول د غازونه استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو، دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویل، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم مواد
مهرباني مهرباني.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي او پر نور ستونزې را سره غېدلې یست، موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو. له تاسو سره پراته به وورو.
السلام علیکم، په خبرې کوم د ننګرهار نه، او د توخه مبارک خبرې کوم، کنه مشکل نه چي دا موږ افغانان چې دا سرخه ده بوښوي، دا د ترخم کې مسافر خلک زی دي تر ډیر زیات وال ورکي بوښ بيزه تا کوي، او نه پرې کې دي بوښ باید د مبارک لکه شه او شه بوښ، او ډیر غټ لانجې ور سره خلک دي روپې ان بیا خپل زور واټ او زور واکې بوښ ځنه زور واکې جوړ کړنه ته مشرانو ده کشر قدر لري بوښوي، او دومره بیزتی دی افغانستان کې شروع را کنه، یو هم د سړي ځلې په کې نشته پوه شوې، تور ما خپل سر کارونه کوي. السلام مخای خش،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د غزنی ولایت چې لنه په مسافری باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تل شرګه پوری په پوسو کې را ګرځولې، په مسافر را کته کوي دیوالونه باندې وګه دا خاطري دې چې شي دا خاطري دې مختار پریا دا که سبا ته خو کو نو بس بیا نو خیر وختای پر وکړي او تاسو خو اله خلې لنګل وګي ساتي په خري کې ته وای مننه نه ګورې خپه نه مو نه ډار په شي مننه نه کاش خپه نه ستې ګل نو خپه سم.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زمام کاشم یو څو زمام د هرات ولایت ته اړیکه نو دادا ګل ته چې دی دا خوراکي لکه وړه لکه غوړي لکه ورځي دا ډېر ګران سی وی دی، په خو چې به په درې سو درې سیم سی کلو دی درې کلو غوړي دی درې لیتر په 200 روپۍ به او سره په 200 روپۍ ته رسېږي، پس وړه نه غي حساب په خو په 500 روپۍ او په 200 روپۍ ځاګ نه څو ته رسېږي، خو یې ځان دغه حساب کا باید چې یو حکومت جدي پاملرنه وکړي، دا خبره څه چې د ماښام نه لري واسه نه پرې چې څه نه ناشو،
نو دا هر څه د برداشت شهرداري خو نه کوي چې نور فایر شي نور خو نو دا ولی دا شي پورته دي چې علت شي باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نور خو نه زما ځغ به تر لوړ مقامات ور تر دولتي دارو پر ورسېږي وسلام
ز جانانم د المل ولا سناړ کني ولد د امرس چې راځي په شران وړ خپل کوروته نزموږ په دواله سي ګراندي ور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړول نزموږ سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو چې موږ سره څوک مرسته وکړي السلام علیکم
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو سلام مهرباني کوم لروي اخلاقي ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زما همدا ستونزه دا د زکه چې په وروار مې یادونه کړې دي چې پر دواړو غړو مو زغه ژغ خو استاد په خپل میزو کې څول سره وقیدا چې کلن په ناوی ولسوالۍ کې جنگ هم زیات شروع دي زکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثر لارې تړلې دي تر دې راه د پرې زموږ ملکی بخش کې ډېر ستونزې مسته کړې دي زکه چې څوک شاته پر مثال جواری نشي راوړلای چې د دې شهر په تولید کې او خرچ کې او خپل اړتیا په سره کې عموما بیا هم پر موږ غواړو چې خو تاسو موږ یان ته لار ورکړي ځکه چې په لارو اس نه د جوړ شتاس لارې باندې وي او لارې بیا موږ خلکو ته تر دې راه د پرې ډېر توان سي ځکه چې په معیار دو توانونه موږ خصوصا موږ یان ته رسول دي نو موږ عموما دا یادونه کوو چې په دوه او زه خو تاسو اوله واره په خپل منځو کې څول سره وګرځم چې څول سره نږدې کیږي څول من د حل لار ده نو هیله منم چې زموږ ملکی خلکو باندې نور لارې باندې نه کې او ډیر زیات مننه شوه خپل لري سلام
تاسو راغ د ازادي پرڅپو.
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینیک ولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې دک دک سلام د ازادۍ ارادو کارکونکو وایم په خاطر ته دي چې د ازادۍ ارادو سستخ پرونی نشرۍ او د دنیا ګډ کوټه د غریب خلکو اواز رسوي. بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه ده دا چې په افغانستان کې دې زیات کوونکو خلکو سره وشو هو بعد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب او مېب او مازور دي دوی فساد به کومکونه کوي بېلکل د الله د رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خدي زور کوي ځان به د تېم په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یو جمهوریت په څیر دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په څیر زور کوي د پارلمان په څیر څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په څیر زور کوي ولی په ګمرک کې ډالر دی په ګمرک کې افغاني دی په ګمرک کې کلدا دی قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي عادي کس په ګمرک ته د درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهوریت نم داغه جون خدي د جمهوریت نم داغه روزګار خدي کوم پیسې چې وړي هغه تور دی ورته نه بلته حالات په تدری الا دی او کیږي هغه باندې غوړ شو تاسو ته وي.
السلام علیکم انا کوم فعالیت نه خبرې کوم د موږ د درګاه کې ډیر مشکل دي نه انټرنیټ پر د کیږي او نه د ځای ځای اوټو کوم کار نه کوي او باندې هم کار سم کار نه کوي د موږ د دوړو مقامات د مخابرات شرکت نه دا وختونه ده چې د موږ په دغه درګاه باندې د درا کارش پراشته او د کی زیات کی او لګي کوي چې د موږ به ډیر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
زه حاجی شیراسان کونر ولایت د غازیابات ولسوالینا تاسو سره تماس کړم خپل سلامونه تاسو ته استاد ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازیابات ولسوالۍ کې نن جون یو لسره نن شزام پکې دی تعمیر نه لري پر دو کورونو کې درسونه وای په کرای نیولی او یو دارالمعلمین نه چې هغه هم جون دی او تعمیر نه لري او هم د پردو کورونو کې خپل حساب کې ته دوام ورکوي. نو حکومت او لوړ پوړ چارواکو نه مظاهره ده چې د دې لپاره تعمیر تعمیرونه جوړ کړي او د دا مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم رحمۃ اللہ الرحمن نیم د کندهار ورایت خبر کوم. زما د چارواکو څخه دای را ده چې په کندهار شهر کې برېښنا نشته. که برېښنا یې نو یوارې خو نه یې چې بیا یې بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسېږي. ډېره مننه به وي ستاسو د ازادي د راډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه د ټولو څخه اورېدونکو ستاسو مننه. خیر.
السلام علیکم زابید اللہ جان عجیز روزگار جرحاوت ولسوالی سے تو سدا پیغام چیزم جرحاوت ولسوالی کے دا افغان جسم پہلی مشکو کار کی خوشب کالا کار نکی مال مخابرات وزارت سے خدا غشتنا دا چی دا خجن کی تیاوڑی کی چی طول دا جرحاوت و طول ساہو کی کار ہوئی کی دکا چی وائد پا بازار کی کار کی کنی مصرف جی کیر جی خو چا تا زاغ نوڑی کیر نا پا پرا دا غزر کار کی د مخابرات وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجیز زیاده کې او دغه دغه سم کې سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم صاحب، د کوم شادونه یا د کوم انکسی بینونه چې په کابل کې هغه کې علا کې ډېر لنده نه سره به مخکړ دي نو کوم نتی تر واکه ورته چې خلارونه مې اخر به خلک مجبور شي په خوب تک راڅګو کې ځکه اور 14 یا 15 نه
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو. او باید وایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشان را سره مرسته او همکاري کوي. مننه ترې کوم. کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه راستولې وو. د نور پیغامو په تمه مهم يم. تر بیا مو پر خدای سپارم. علام ملسا.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
جزرو جانے دلاری لری تماشی بدی کو
ساعت